ما مود روز صاحب یکمک رنگ روخ بازار را گرفت پیش.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې په کابل ښار کې تیره شپه څه تیر شوي دي او نن د ښار فضا څه ډول ده. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې بشری حقونو ته درناوی وکړي او جګړې او سرغړونې پای ته ورسوي. خو راځئ چې په پیل کې خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د جګړو او سرغړونو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ګڼې ګوڼې له کبله وطن مړه شوی دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسي سیال سره د افغانستان پر موضوع خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خبرو لارې د نوي حکومت د جوړولو، د جګړو او د سرغړونو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. په هغه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون دوشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه د جوړې شوې غونډې په پای کې خبره کړې، په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې پر اهمیت ټینګار شوی او ویل شوی چې دا مسأله باید یقیني شي چې له دې هېواده ترهګري نورو هېوادونو ته ګواښ نه متوجه کوي. دغه راز ویل شوی چې طالبان یا بل هر ډله باید د هغو ترهګرو چې په نورو هېوادونو کې فعالیت کوي ملاتړ ونه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جګړو د سمدستي بندېدو او د خبرو اترو له لارې د یو نوي پراخ بنسټه حکومت چې ښځې هم پکې شاملې وي د جوړېدو غوښتنه وکړه. امریکایي چارواکي وایي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د خلکو د ګڼې ګوڼې او د ګډوډیو له امله وطن مړه شوي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د یکشنبې په ورځ کابل ونیو، په زرګونو کسانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړه او هر یو هڅه کوله چې الوتکو ته پورته شي. د امریکا پوځ او د یو شمېر لویدیځو هیوادونو پوځیانو د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو سفارتونو د کارکوونکو او نورو افغانانو چې له دوی سره یې همکاري کړې د ایستلو چټک عملیات پیل کړي دي. یو شمېر امریکایي جګپوړو پوځي چارواکو چې نمونه یې پټ ساتل شوي اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي چې یو شمېر کسان چې په الوتکو پورې ځانونه نښلولي وو د الوتکو د سمدستي پورته کېدو په مهال راغورځېدلي او مړه شوي دي. دغه راز د راپورونو له مخې امریکایي ځواکونو د خلکو د تیتاو پره کولو لپاره هوایي ډزې هم کړې دي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون دوشنبه په واشنګټن کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې امریکایي ځواکونه په کابل هوایي ډګر کې ډیرا له ترکی ځواکونو سره کار کوي چې له هوایي ډګر څخه خلک لري کړي ترڅو د ډیپلوماټانو او نورو کسانو د ایستلو لپاره نړیوالې الوتنې بیرته پیل شي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس پرون دوشنبه په ژړغوني غږ اعتراف وکړ چې بریتانیا به ونشي کولی خپل افغان همکاران له کابل وباسي. والیس چې پر کابل د طالبانو تر واکمن کېدو یوه ورځ وروسته له ایل بی سی راډیو سره خبرې کولې، د رامنځته شوي وضعیت له امله پر ځان د فشارونو یوه کوچنۍ بیلګه په ډاګه کړه. والیس چې کله غوښتل ووایي بریتانیا به ونشي کولی چې په نږدې څو ورځو کې ټول هغه مستحق افغانان چې د دې هېواد له ځواکونو یا له حکومت سره یې کار کړی بریتانیا ته ستانه کړي، نو غږ یې ژړغونی شو. هغه وویل یو شمېر کسان به ژر ونشي ایستلی او ډېره هڅه به وکړي چې د دریم هېواد له لارې د دوی د ایستلو پروسه مخته یوسي. والیس واک ته د طالبانو د بیا رسېدو سره په افغانستان کې د القاعده د بیا پیاوړي کېدو او د دې هېواد د بې ثباتۍ په اړه په ښکاره اندېښنه څرګنده کړه، خو له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې د دوی لخوا هغو کسانو ته هیڅ ګواښ نه دی پېښ چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. بلینکن تیره شپه په یو ټویټ کې دغو خبرو په اړه ویلي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا دغو خبرو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې له چین، پاکستان او ملګرو ملتونو سره په ګډه به د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې روسیا، امریکا، چین، پاکستان او ایران هغه هیوادونه دي چې کولی شي د افغانستان پر روان وضعیت کې مهم رول ولوبوي. او ازبکستان پرون دوشنبه ویل چې د افغانستان شپږ څلوېښت الوتکې چې 515 اتیا پوځیان لیږدول او په غیر قانوني توګه د دې هیواد هوایي قلمرو ته داخل شوې وې په ترمیز کې په زوره کېناستو ته اړ کړی شوي دي. د ازبکستان د لوی څارنوالۍ دفتر په یوه اعلامیه کې وویل چې 22 پوځي الوتکې او 24 پوځي هلیکوپټرې د تیرې یکشنبه او شنبه په ورځو د ترمیز په هوایي ډګر کې په زوره کېنول شوي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې یوې الوتکې د ازبکستان لیجیټ الوتکې سره چې دغه الوتکې بدرګه کولې ټکر هم کړی چې په نتیجه کې یې دواړه الوتکې د ازبکستان په سرخان دریا ولایت کې راول ویدې. دغه اعلامیه د ازبکستان د دفاع وزارت د تیرې ورځې له اعلامیې سره چې ویلي وو هوایي ځواکونو یې د افغانستان د پوځ یوه الوتکه په ډزو رانسکوره کړې په تضاد کې ده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. د دې خپرونې ډېره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به درته ووایو چې په کابل کې تیره شپه څه تیر شوي دي او نن د ورځې وضعیت څه ډول دی. لکه څنګه چې تاسو خبر یئ، وړمه ورځ له شلو کلونو ځنډ وروسته طالبان کابل ته ننوتل او د دغه ښار په بېلابېلو سیمو یې ولکه ټینګه کړه. دوی په ارګ کې دي خو تر اوسه یې کوم سیاسي اعلان نه دی کړی. په کابل کې دا مهال له حقوقي او سیاسي پلوه یوه تشه رامنځته شوې ده. لږ وړاندې مې له خپل همکار نه وپوښتل چې کابل ښار کې شپه څنګه وه او نن سهار څه ډول پیل شوی دی.
بلې لودین صاحب، نن چې په کابل باندې د طالبانو د واکمنۍ دوهم سهار دی، حالات لا نورمال حالت ته او یا هم پخوانی حالت ته بیرته نه دی ګرځېدلی. په سرکونو د خلکو ګڼه ګوڼه خورا کمه ده. ښار د کابل ښار په بشپړ ډول باندې نه دی خلاص شوی. دوکانونه لا هم تړلی دي. خال خال یو نیم ځای کې یو نیم دوکان خلاص وی. په کراچیو باندې چې کوم خلک لومړنی خوراکي توکي پلوري دوی هم ډېر کم لیدل کیږي. دولتي ادارې لا هم تړلی دي. د کابل ښار په سرکونو باندې ځای ځای طالبانو وسلوال لیدل کیږي د بیلابیلو ادارو مخو ته، او په ښار کې ګزمی وهي دوی ګرځي پراګرځي. نو حالات لا بیرته عادي حالت ته نه دي تللي. تیر شپه هم له کابله امریکایي پوځي الوتکې پروازونه درلودل. همدا اوس هم پروازونه لري. په ښار باندې د هلیکاپټرو د ګرځېدو کوم څرک نه لیدل کیږي. تیر شپه یو نیمه ګرځېدله خو اوس کوم غږ نه اورېدل کیږي د هلیکاپټرو. تیر شپه یو نیم ډز کېدو د ښار له بیلابیلو ساحونه د یو نیم د ډز غږ راتلو او کېدلو. خی اوی ډزونه به و خو معلومه نه وه چې څوک دا ډزې کوي او د څه په هدف باندې کیږي. د افغانستان د حامد کرزي په هوایي میدان باندې ابل شپې په نسبت باندې بیګا شپه ازدحام د خلکو کم رپورټ شوی دی. ډېر خلک میدان ته نه دي تللي او بیروبار پکې کم شوی دی. خو لا هم هلته د کابل ولسی وګړي شته دی چې او چې تمه لري له افغانستان نه به وویستل شي. نو په ټوله کې د کابل حکومت سیمه کې د کومې بدې امنیتي پېښې کوم رپورټ نه دی ورکول شوی.
تاسو د ښار اوسیدونکو سره حتمان کتلی دي، د دوی اندېښنې او هیلې څه دي؟
د کابل ښار په ځینو سیمو کې لودین صاحب لا هم د خلکو ویره او استراب شته دی. خلک لا هم په ویره کې دي او فکر کوي چې خای نامعلوم برخلیک ولري او د خپل نامعلوم برخلیک په اړه باندې اندېښنه لري. تیر ورځم چې په دې ښار باندې د طالبانو د واکمنۍ لومړۍ ورځ وه، د طالبانو ځینې ډلې بیا ځینې وسلوال په بیلابیلو رهایشي د اوسېدو په سیمو باندې ګرځېدل. او دولتی موټری را جمع کولی، دولتی کسانو سره کتل او دغونی موټری راټولولی، وسلی راټولولی. خو هر سیمه ته چې دوی ورغړي دي په ځنګړ ډول د وسیدو سیمه ته الته یو ډول ویرا وستره خپور شوه دي او خلکو سره اندېښنه موجوده ده.
ډیر مننه. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال وو چې د غلطه د ورستیو حالاتو حال راکوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ ناسته وربللې وه. دا په تیرو لسو ورځو کې دویمه غونډه ده چې د دې شورا لخوا د افغانستان په اړه ترسره کیږي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ټولو امکاناتو په دې هېواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره کار واخلي. ګوتریش پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه جوړ شوی و وویل له افغانستانه داسې راپورونه ترلاسه کړي چې هغه په دې هېواد کې پر بشري حقونو د سختو محدودیتونو لګولو ښکارندوی کوي.
له طالبانو او ټولو اړخونو غواړم چې د بشر پالنې د نړیوال قانون او د ټولو افرادو د حقونو او ازادیو درناوی وکړي او د هغوی ساتنه وکړي. موږ ته له افغانستانه پر بشري حقونو د سخت محدودیت لګولو ټکان ورکوونکي رپوټونه رارسېږي. زه په تېره د افغان ښځو او نجونو چې تورو ورځو ته د بېرته ورګرځېدو څخه ویره لري، له حقونو څخه په زیاتېدونکي ډول سرغړونو ته اندېښنه لرم.
ګوتریش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو وغوښتل چې د افغانستان وګړي باید په دې حساس وخت کې یوازې پرې نه ښودل شي. پر افغانستان په بیړه د طالبانو له واکمنېدو سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې ښایي دا هېواد هغه پرمختګونه له لاسه ورکړي چې په تیرو دوو لسیزو کې په تېره د بشري حقونو په برخه کې شوي دي. د طالبانو په پخوانۍ واکمنۍ کې ښځې او نجونې له کار کولو او زده کړو بې برخې وي او ان له چادري یا حجاب او شرعي محرم پرته نه شوی کولی چې له کوره ووزي. ګوتریش وویل له ټولو اړخونو په تېره له طالبانو غواړو چې د خلکو د ځان او مال د ساتلو او د بشري اړتیاو د خوندي کولو لپاره له زغم څخه کار واخلي. ګوتریش دغه راز له ټولو هېوادونو وغوښتل چې افغان پناه غوښتونکو ته خپله غېږه خلاصه کړي او له خپلې خاورې په زور د افغانانو له ایستلو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي غلام محمد اسحقزي وویل طالبان په هغو ژمنو چې په دوحه او نورو نړیوالو غونډو کې کړي عمل نه کوي. هغه زیاته کړه چې دې ډلې په کندهار او نورو ولایتونو کې پوځیان او ملکان وژلي او باید ورته اجازه ورنه کړل شي چې دا ډول کړنې په کابل کې ترسره کړي. اسحقزي وویل ملګرو ملتونو امنیت شورا باید له طالبانو وغواړي چې پر هغې عمومي عفو چې اعلان کړې ده عمل وکړي.
The Security Council and the UN Secretary General should use
د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي منشي باید د تاوتریخوالي د سمدستي درولو او د بشري حقونو او د بشر پالنې نړیوالو حقونو ته د درناوي د غوښتنې لپاره له ټولو امکاناتو چې په اختیار کې دي کار وکړي. له طالبانو دی وغواړي چې دا ډله د اعلان شوي عمومي بخښنې درناوی وکړي، هدفي او غچ اخیستونکي وژنې پای ته ورسوي او د بشري او نړیوالو قوانینو درناوی وکړي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي دغه راز وویل چې امنیت شورا باید په افغانستان کې د یو هر اړخیز انتقالي حکومت د جوړولو لپاره هڅې وکړي. د استونیا، ناروې، امریکا، بریتانیا، فرانسې، مکسیکو او ایرلند په ګډون د اکثر هیوادونو استازو په دې استراري غونډه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي درولو او بشري حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه او ژمنه وکړه چې د افغانستان له خلکو سره به ودرېږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. مخکې له دې چې ازادي راډیوي مجلې ته وار ورکړو، راځو د امریکا د ولسمشر جو بایدن څرګندونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کړې ده. د په یو ډول د افغانستان د حکومت په مشرتابه په محمد اشرف غنی او نورو چارواکو باندې نیوکې هم کړي. تفصیل له نوریاس نوري نه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې صحنې دردونکې دي او پیښې له تصوره لرې پیښې شوي، خو دی له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کوي.
I stand squarely behind my decision.
زه په کلکه د خپلې پریکړې تر شا ولاړ یم. له شلو کلونو وروسته ما سخته لاره زده کړې چې هیڅکله هم د ځواکونو د ایستلو لپاره مناسب وخت نه و راغلی.
ولسمشر بایدن دغه څرګندونې په چټکۍ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تېره شپه له سپینې ماڼۍ ملت په وینا کې وکړې او ویې ویل د طالبانو په وړاندې د جګړې د ګټلو لپاره ټول امکانات د افغانستان پوځ ته ورکړي، خو هغوی